د جیوا قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زنه سرکاکر
نن د سه شنبه یاد نه ورځ کال 2019 د دسمبر سلروشتمنی چا دا او د محل وخت شوې ده. په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکوته.
نړیوالی مالیاتی ادارې یا IMF ویره څرګنده کړې که پاکستان د غیر قانوني پیسو د مخنیوي ادارې یا FATF په تور فهرست کې د پاتې کېدو له خطر سره مخ وي، نو کېدای چې پاکستان د پیسو ورکولو او په هغه هیواد کې د پانګو لړۍ هم اغیزمنه شي.
بلې لورې ته د پاکستان وفاقي کابینې فیصله کړې ده چې مریم نواز به په اگزټ کنټرول لیست کې پاتې وي او د هیواد څخه به بهر وتلو اجازه نه ورکوي.
او د بلوچستان په ډیرو ضلعو کې د پولیو د څاڅکو کمپاین پای ته رسېدلی. چارواکي وایي په دې کمپاین کې یې 94% هدف ترلاسه کړی دی.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونې کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جوبدا ګلو او کترمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڑا لیدل سی facebook.com/voa. او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونو ته. لومړی ځو هم د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې نړیوالې ادارې IMF ویره څرګنده کړې ده که پاکستان د غیر قانوني پیسو د مخنیوي ادارې یا FATF په تور فهرست کې د پاتې کېدو له خطر سره مخ وي، نو هغه هیواد ته د نورو پورونو ورکولو او هم دارنګ د پانګونې لړۍ اغیزمنه کېدلی سي. الیاس خان ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ویلي دي چې د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو د سار ادارې FATF لخوا د پاکستان نوم په تور نوملړ کې اچولو خطر اوس هم موجود دی چې لوجې به بارانۍ مالی مرستې ودرول شي او غیر ملکی سرمایه کاری کې به کمی راشي او پاکستان ته به د ترهګرو مالی مرستې او په غیر قانونه د پیسو لیګلو را لیګلو د مخنیوي دپاره ګامونه تیزول وي. د IMF دا رپورټ کوم چې د IMF ډلې د پاکستان د سفر نه وروسته نن ځایي مطبوعاتو ته خپور کړی شوی دی چې پاکستان ته د اکشن پلان هدفونه باندې عمل دپاره د راتلونکي کال جون میاشتې پورې وخت ورکړی شوی دی او ویلي دي چې پاکستان ته د FATF خړ نوملړ نه وتلو دپاره خپل اقدامات تیزولو ضرورت دی. د رپورټ تر مخه پاکستان IMF ته د بجلی او ګیس بایوک نو زیاتې راوستلو یقین هم ورکړی دی او نړیوالې مالیاتی ادارې د توانۍ څانګه کې لاین لاسس کې د کمی هم ویلي دي او تر کال 2023 پورې گردشي قرضو کې زیاتوالی صفر ته راوستلو وینا هم کړې ده. په مالیاتی چارو ژور نظر لرونکي سینئر جرنلسټ زیشان حیدر وایي باید چې IMF د پاکستان د بعضي مالیاتی اصلاحاتو ستاینه هم کړې ده او ورسره یې دا خبرداري هم ورکړې ده چې منی لانډرینګ او ټیرر فینانسینګ په اړه به پاکستان ته نور ګامونه اخیستل وي کني نوم وایي تور نوملړ کې راتلی شي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اوې
پاکستان جو ہے وہ مؤثر اقدام نہیں کرتا منی لانڈرنگ اور
د پاکستان اوس هم په تور نوملړ کې دراتلو امکانات شته او تر کومې پورې چې پاکستان په دې اړه اقدامات وانخلي نو د FATF توره به په سر زنګیږي. د اوی چې خطر اوس هم شته او دا به تر هغه وي تر کومې پورې چې پاکستان FATF مطمئن نه کړي. ریشان حیدر زیاته کړه چې پاکستان د پاره مشکلات اوس هم شته او دراتلونکي کال فروری میاشت نه وروسته به صورتحال په ډاګه شي. بلخوا سینئر جرنلسټ فدا حسین وایي چې FATF خطر اوس هم موجود دی ولی چې پاکستان دې لړکی هغه ګامونه لانه دی پورته کړی چې FATF مطمئن کړی. دیوا ریډیو سره خبرو کې د اوې
موجود رہا کہ
په رپورٹ کې ویل شوی دی چې پاکستان ته د ترقۍ شرح زیاتولو لپاره د نورو اقداماتو ضرورت دی او هیواد ته د مالیاتي استحکام او ټیکس نظام کې خوالی لپاره د اقداماتو ضرورت دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام.
زتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولولې ته چې پاکستانی رسنیو کې خبر شوې د مرکزی بانک د راپور تر مخه پاکستان کې سرمایه ایښودونکو او عام ولس لخوا د بانکونو نه د قرضو اخیستو کې 1.5% کمی راغلی دی. د دې لتون څه دي او دغه ټول تاسو سره غونډ کړی دی عبدالرزاق په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستانی مطبوعاتو کې خپور شوی د هیواد مرکزی بینک د رپورٹ تر مخه پاکستان کې د سرمایه کارو او عام اولس لخوا د بینکونو نه قرضو اغستو کې 1.5% کمی راغلی دی. د خیبر پختونخوا ځایي سرمایه دار د بینکونو نه قرضو نه اغستو غټه وجه د سود په شر کې زیاتوالی او په هیواد کې معاشي بحران بولی. پېښور کې د نېشنل بینک سیمه ییز مشره سایمه رحیم وایي چې خیبر پختونخوا کې بینکونه عام اولسته امروزه استعمال سیزونو اغستو ترڅنګ لوی وړو کاروبارونو دپاره هم سرمایدارو ته قرضې ورکوي. ولې د زیات سود لوجې په قرضو اغستو کې کمی راتلو سره نه یوازې بینکونو ته مالی زیان رسی بلکې د هیواد معاش ورسره هم اغیزمن کیږي.
ڈریم سیکٹر سے کم دے آغا تا ایس ایم ای اینڈ کمرشل لونز وی ایس ایم ای آغا دی چھ سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز وی چھ کم دے کارپوریٹ لیول نائی چھ لگ آغا لی لسے 50 ملین اپ ٹو 50 ملین دیتا ایس ایم ای اینڈ کمرشل لونز وی تیا ایگریکلچر سیکٹر دے ایگریکلچر سیکٹر کے لکا ٹریکٹر شو کھاد دا پارا سیڈز دا پارا چھ کم واڑ واڑ لونز وی آغا پکے رازی تیا پکے دا کورون جوڑو لدا پارا کم خلق لونز اخلی بیا لیزنگ سائٹ دے لیزنگ سائٹ کې تاسو چې کوم دا گاڑی اخلي یا هیوی ډیوټي مشينري اخلي دا پکې راځي.
هغه زیاته کړه چې د هیواد مرکزی بینک یا د سټیټ بینک په مرستې سره بینکونه د ترهګرۍ نه متاثره خیبر پختونخوا صوبه کې د مربلو کارخانو سره سره نورو کاروبارونو لپاره په اسان شرطونو او کم سود شرط باندې قرضې ورکوي.
نن سبا خو مارکیټ کې انټرسټ ریټ ډېر زیات های دي کنه، نو آی کې هم سټیټ بینک سوي چې خیر به موږ به تاسو سره پکې شیرینګ کوو او دا غي ریټ هم کمپیریټیولی نورو نه لو دي. آی کې بعض سکیمز د سیدي چې هغه خالي ویمن دا پارا ویمن سینٹرک لونز هم شته دي، دا وړ کاروبار دا پارا هغه دا پارا خزل لونز چې ملاويږي، نو هغه کې هم سٹیٹ بینک کریڈٹ گارنٹی اسکیم دا، نو آگے کے فیمیل دا پارا ریٹس ہم کم دی اور فیسیلیٹیشن ہم پکشتا دے.
د سٹیٹ بینک رپورٹ زیاتوی چې د روان مالی کال د جولای میاشتې نه نومبر میاشتې پورې څه د پاسه 80 بلین روپے شخصي قرضې اغستې شوي. ولې د تیر مالی کال د یادی مودې دوران څه کم 750 بلین روپے اغستې شوي وي. پېښور کې میش تاجر او د سرحد چیمبر آف کامرس پخوانی مشر زاهد شینواری ډیونوسته ویل چې بینکونو لخوا خلکو ته ورکړل شوي قرضو باندې د زیات سود لګولو له امله تاجران بینکونو نه د نورو قرضو اغستو توان نه لري.
کوم الریډی ایون لون خلکو سره وو هغه ریټ یې په یو نیم کال کې 5% نه چدې 14% ته مارک اپ ریټ لاړو. نو پاکستان چې کوم نارمل بزنسز دي دلته کوم ګټه یا پروفیټ مغه ده پرسنټیج ده هغه 7-10% پورې ده. نو په 14% باندې چې کوم پروفیټیبل د ګټه ور بزنسونه وو کنه هغه په تاوان کې لاړو او نوې کاروبار چې تکې نو هغه د پرم دا دومره های ریټ ده چې دې باندې خنخه بزنس چې ده هغه په دې باندې
د انګریزی ژبې ډان اخبار کی چاپ شوی رپورٹ تر مخه حکومت کوشش کوي چې د کنسټرکشن یا تعمیراتی انډستری کې پرمختګ د کورونو جوړولو سکیمونو په مرستې سره راولي. ولې په هیواد کې د 12% ګرانې لوجې یاد شوبه هم اغیزمن شوې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دوای وایس اف امریکا جبدا ګلو قدر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم چیرنې تاسو په امریکا ګرځو چې نړیوالې مالیاتی ادارې یا آی ایم ایف ویره شو دلې دک پاکستان د غیر قانوني پیسو د مخنیوي ادارې یا اف ایچ ایف په تور فهرست کې د پاتې کېدو له خطر سره مخ یو امکانات دي چې پاکستان ته نور پورونه ورنکي. هم په دې اړه باندې چیرنې په حق لا زموږ همکار پیر زبیر شاه سره د وختره سره په استودیو کې موجود دی. سلام سي او په خیر راغلی. کدار ته وایسه چې آی ایم ایف چې دا خبرداري ورکړې ده چې پاکستان د اف ای ټی ایف چې کومې غوښتنې دي چې د کوم اقدامات غوښتنې ځینې کړې ده که هغه پرانه کې د جنوري په میاشت کې چې کوم غونډه په بیجینګ کې د هغه په حواله سره نو دی به هم پورونه نو ورکوي پاکستان ته نو چې پورونه نو ورکوي او پاکستان هم په دغه فهرست کې پاتې کیږي نو اقتصادي توګه باندې به د پاکستان لپاره څومره زیانمن وي؟
نو چې اقتصادي توګه شو غوډا وی چې اول خو به سرمایه کاری کم وسی بل چې کوم نړیوالې کوم ادارې دي لکه آی ایم ایف سوای ورلد بانک سوای دوی به قرضې نو ورکوي قرضې ورکولو شره به کم وسی او دغه نه علاوه پاکستان چې کوم ادبار دا باور چې کوم دا په نړیوالو اقتصادي او معاشي ادارو شي هغه به کم سي. نو اول نه چې موږ وی نو چې آی ایم ایف په کوم خپل رپورت شنورې حق کړی دي خبرې کړې دي هغه ویلي دي چې پاکستان چې کوم معیشت د تبرونی او اندرونی خطرات دي نو بیرونی چې کوم خطر دا چې کوم وجنه دوی هغه اهداف چې په کوم شرطونو باندې آی ایم ایف دوی ته قرضې ورکولې سي هغه نسی پوره کولای خو ښه وی چې ټوله غټه چې کوم یو داسې خطر چې د پسر ولاړه د هغه د اف ای ټی ایف والا دا خطر چې دا بلیک لیست شي او دا اوس نه چې کله دا بلیک لیست سوای لانه دا بلیک لیست سی بیا خو به حالات ډیر ورته خراب سي خو چې اوس خالي چې دا خطر چې دا پوتنشل چې دا کېدای سي د هډر اغیزونه دي د هډر اثرات دي پاکستان
په معنا دا چې خدا خو نړیوالې ادارې دي نو آیا هغه څه دارنګ خبرتیا لري او که څنګه چې په جنوري کې غونډه کیږي او په دسمبر کې دوی دا خبرداري ورکوي چې چیرې په تور فهرست کې پاتې یا بیا په خړ فهرست کې پاتې شي.
نو هغه خو پاکستان ته دوی وویشت مطالبه دي او هغه ورنه شي دي چې دا تاسو پر کوي نو چې هغه څنګه پاکستان یا پوره کوي یا نه پوره کوي هغه مطابق دوی ورته ګریډینګ کوي دوی ګوري حالات ته چې آیا پاکستان په دا وویشت څومره غکل خو چې موږ زړه رپورټونه وګورو د ایشیا پیسیفیک ګروپ والا او شه دوی پاکستان خوشاله نو وی چې په ډیر شینو دوی عمل نه دا کړای نو اوس چې کوم دوی دا اندیشنې سرګند کړی دي دغه مطلب دا ده چې دوی ویني چې پاکستان اغه شای نه کوي لګیا ده چې کوم یو خو اف ای ٹی ایف ته ضروری ده بل د آی ایم ایف چې کوم پروګرام دا چې کوم لاندې دوی ته دا قرضې ورکوي کوم امداد ورکوي په دغه پر هغه ضروری ده آی ایم ایف چې څه شنه تړلې دي هغه د اف ای ٹی ایف سره تړلې دي او اف ای ٹی ایف چې کار کوي دا ټول نړیوالې ادارې دي سپیشل آی ایم ایف او د ورلد بانک دوی سره په ګډه کار کوي.
یو بل پښتنه هم په دې منځ کې چې په تیر غونډه کې خو ترکیه او ملایشیا ډیر زیات د پاکستان په لویتوب کاو اوس په داسې حال کې چې په ملایشیا کې یو غونډه کیږي او بیا پاکستان په هغه کې د ګډون څخه انکار کوي ترکیه هم په غونډه کې و نو اوس په جنوري کې د اف ای ٹی ایف غونډه کیږي نو آیا څه دارنګ امکانات په نظر راځي چې همدغه دواړه هیوادونه به بیا هم د چین په شمول د پاکستان ملاتړ وکړي؟
زویم چې و به کی خپه خودی ورنه خو که تاسو د تیبردگان چې کوم خبرې کړې دي په هغه شته ښکارا ویلې دي چې پاکستان یو قسم بدقسمتی دا مجبوری به وولو ولې چې سعودي بلیک میل کوي لګیا دي او وی ورتوای چې تاسو تموش پیسې بیا نه درکو او پیسې پاکستان ته ورکړي دا ټول دنیا ویني ور سره بیا دا ورته ویلي چې پاکستان په سعودي شې څومره پاکستانیان دي چې روزګار ته تللی دي او وی واپس ولرځي اخ په جبه بنگلاديش شي واخلي خدا دا چې کده هر سي چې دوی کفرس کا ترکی دا خبره ډیره سیریس واخستا او دوی یو قسم پاکستان ته سزا ورکولو یا دغه خو ایمانه د خیال چې ترکی به ولې چې کو ګورو نو دا ټول هغه تړلې دي چین فار ایگزامپل چین ملیشیا او ترکی درې ملکونه وو چې کوم د قانون لاندې اف ای ٹی ایف قانون لاندې چې درې هوادونه مخالفت وکي یو ملک د بلیک لیست شاچولو نو بیا نه چول کیږي تیر ول ته خودي وکړ اوس چین هدا ورسره ورسره ترکی هم پاکستان سره لګیا دا معاشي تعلق جوړوي ورسره ملایشیا نو دوی به دا نه غواړي چې دوی خپل سرمایه کاری سبا ته په خطر شي دوی کاروبار په خطر شي نو ما په خیال چې پاکستان ته یو بیا لار ورکی کفرس کا دوی په لاس شش پاکستان
ډیره مننه
ډیره مننه
د دیوا قدر منو اوریدونکو ستاسو د ملتیا څخه مننه او که ستاسو څخه د دیوا کومې خبرونې تیری شوي او تاسو نوې لیدلی نو کولای شي چې د دیوا رادیو او ټلویزیون په پاڼه لاړ شئ او دغه خبرونې وګورئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک هم کولای شئ چې د دیوا سره ملګری شئ او ټول ویډیو راپورونه هلته هم وګورئ. راځو د راپور ولورې ته چې د پاکستان مرکزی کابینه فیصله کړې ده چې د مسلم لیگ نواز ګوند د پخوانی مشر او مخکینی وزیر اعظم لور مریم نواز ته په بهر د سفر کولو اجازه نه ورکوي او په دې ډول مریم نواز بیرته په ای سی ایل یا د سفر د بندیزونو په لیست کې پاتې شوه. تفصیل یې تاسو ته اورنګزیب خان راغونډ کړی دی.
پاکستان کې ادارو لخوا د حکومت مخالف سیاسي مشرانو د نیولو او عدالتونو لخوا د دوی د خوشی کولو لړۍ روانه ده او احتساب عدالت د حکومت مخالف مسلم لیگ مشر شیباز شریف ته یو قضیه کې 8 جنوري حاضرېدو امر کړی دی. نو بلخوا لاهور اعلی عدالت د مسلم لیگ نه د قومي اسمبلی غړي رنا ثنا الله ضمانت هم منظور کړی دی. پاکستان تحریک انصاف حکومت دا فیصله هم کړی دا چې د مسلم لیگ مشر مریم نواز نوم به بهر تلو بندې بندیز نوم لړ یا ای سی ایل نه به نو باسي. دا خبره د مرکزی کابینه غونډې پس د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشکاوان کړی دا. دوی وای
ان کا نام کیبنیٹ نے ای سی ایل سے نکالنے کا جو ان کی درخواست تھی اس کو یکسر مسترد کر دیا.
دوی د دې تپوس په جواب چې حکومت به مریم نواز نوم د ای سی ایل نو اوباسي وای کابینه فیصله کړی دا چې د مهم شخصیت نوم به هم ای سی ایل کې شامل وي. تیر ورځ لاهور اعلی عدالت حکومت ته ویلی وو مریم نواز د ای سی ایل نه نوم وستلو په حق لا چې څه فیصله هم کوي باید چې مریم نواز پر خبره وي. بلخوا لاهور اعلی عدالت د رانا ثنا الله د ضمانت خواست منظور کړی دی. رانا ثنا الله د جولای په میاشت د نشې موادو مخنیوي یا ان اف لخوا په دې تور نیول شوی وو چې ورسره نشې موادو درون مقدار موجود وو او وخت د نشې موادو مخنیوي د فورس وزیر شهریار افریدی ویلو رانا ثنا الله پر ضد مکمل ثبوتونه ورسره دي او عدالت به دا وړاندې کوي.
تمام چیزیں اے ٹو زی عدالت میں پیش کی جائیں گی.
شهریار افریدی او وخت د رانا ثنا الله پر ضد د ثبوتونو داوا کړی و خو نن لاهور اعلی عدالت رانا ثنا الله ضمانت منظور کړی دی. د رانا ثنا الله لخوا جمع شوی خواست کې ویلي شوی وو چې وړومبه د دوی پر ضد مقدمه کې 21 کیلو هیروین قاچاق کولو لیکل شوی وو خو وروسته ور باندې د 15 کیلو هیروین قاچاق کولو تور ولګیدو او د دوی پر ضد د مقدمه سیاسي انتقام تر مخه جوړ کړی شوی دی. رانا ثنا الله نږدې شپږ میاشتو پورې بندیخانه کې وو او د قومي اسمبلی غړې په حیث دوی د خپل پروډکشن آرډرز قانوني حق نه هم محروم ساتل شوی وو. نن د مسلم لیگ مشر احسان اقبال هم احتساب ادارې لخوا عدالت ته وړاندې کړی شوی دی او عدالت ناروال سپورتس کمپلیکس په قضیه کې دوی دیارلس ورځو لپاره په جسمانی ریمانډ احتساب ادارې ته حواله کړی دی. احسان اقبال خپل پر ضد د احتساب ادارې لخوا لګول شوی د درغلو تورون ردوي او وایي ځکه یې پر ضد کاروایی شوی دی چې پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد به تنقید کولو. د پاکستان مسلم لیگ ویاندې مریم اورنګزیب نن ویلي دي چې څوک د خپل حق خبره کوي حکومت یې نیسي.
مس یوز اف اتارټی ہوتا ہے کہ ایف آئی اے کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیس بنائے.
مریم اورنگزیب وی حکومت پر مخالف سیاسی گندونو د خپل اختیار غلط استعمال تور لگوی خوم دغه حکومت تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے او نیب خپل سیاسی مقصدونو لپاره هم استعمالوي. نن یو بل پرمختګ کې احتساب عدالت د مسلم لیگ مشر شهباز شریف ته د درغلو یو مقدمه کې په 8 جنوري حاضرېدو آخري موقع ورکړی دا. پاکستان کې لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د پاکستان د تحریک انصاف حکومت لخوا ریاستي ادارې د دوی پر ضد استعمالولو تورونه لګوي خو بلخوا پاکستان د تحریک انصاف حکومت دا دریز دی چې چا درغلې کړې دي پیسې به ترې واپس اخلي.
وایس اف امریکا دی بدا کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او هم یو بل ریپورت هلوري ته ځو چې د پاکستان ستري محکمې درې کسیزه د قاضیان ډلې پخوانی پوجي واکمن چې دا وخت له هیواد څخه بهر دی پر جنرال پرویز مشرف ته د تیزندی ورکولو امر کړی دی او په عین وخت کې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې چارواکو ویلي چې هم د دغه پریکړې یا فیصلې په خلاف په بیرته هم په ستره محکمه کې د دې فیصلې د بیا کتنې خواست کوي. په داسې هم ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په دې خبره باندې د پاکستان په مرکزی کابینه کې اختلافات هم شته. دا ټول تفصیل په تیر خبرونه کې زموږ همکار بیروز خان، زموږ بل همکار فواد لامی ته ویلي او ردو ته یې واری بیا ستاسو پام را ګرځو.
حکومت هغه په میډیا کې هم رپورټ شوی ده چې هغه په یو دوه کې حیران دی څوک ځکه دا مقدمه چې دا د حکومت وا حکومت په دې کې مدعی دی. اوس دلته کې حکومت د مدعی په ځای باندې یو داسې مدعی کیږي چې هغه چې چاته عدالت
د وکیل غونډې شي
او د هغه چا نمائندګي اوس کول غواړي چې د دې خلاف حکومت عدالت ته تلو. نو نن چې کوم په میډیا کې رپورټونه دي بابر روان چې یو تل وکیل هم دی او د تحریک انصاف یو غړی دی مشرم دی هغه میډیا ته ویلي دي چې حکومت په دې باندې غور کوي اغه د سیس پریکړې خبره و نه کړه چې یعنی حکومت دا فیصله کړې ده پریکړې کړې ده چې زیو کنه زی خدای ول چې حکومت په دې باندې غور کوي چې موږ د دې مقدمه اپیل چې کوم دی هغه په سپریم کورټ کې وکي. خو بل خو چې دا کوم مشکل چې د تاریخ انصاف ګوند ته دی په ګوند کې د نن په دې کې اختلافونه دي په ګوند کې هغه خلک چې اوس په وزیرانو دي او یا پکې د ګوند غړي دي چې هغه د مشرف په دور کې وزیرانو یا د مشرف ملګریو هغه په ټینګه باندې دا غوښتنه کوي چې حکومت تلاړ شي. خو بیا چې کوم د تاریخ انصاف هغه خلک چې د مشرف په ګوند کې نو هغه د تاریخ انصاف او د عمران خان د ګوند سره را روان دي هغه دا وایي چې دا د حکومت لپاره او د ګوند لپاره د دسی او غوګرزی چې د ګوند مقبولیت په دیوان کم شي د کی به مشکل د غسر دا جوړ شي د خلکو سره هغه خلکو سره چې عمران خان وخت په وخت ویلي دی ویډیوز هغه د ملاقاتونو کې دوی دنه یو د خبرې کړې دي ځکه میډیا راغستې دي چې عمران خان په خپل هر وخت دا ویلي شي مشرب ته صدا شي اوس په عمران خان خپل زیاده په مرګیتیا باندې چې اپیل وکړي. نو دا ټول کسي چې دا په میډیا کې راغلي دي خو تر اوسه به دا وایو چې د څنګه ښکاری چې طریق انصاف د ګوند په غو باندې عمران خان تر اوسه پوری په دې باندې نټویټ کړی دی نه په بیان ور کړی دی.
یو بل خبره دلته په داسې وخت کې ور باندې د مارکس سزا پر پرویز مشرف راو خطر چې پرویز مشرف خپل په ملک کې نه دی دا ډیر وخت کېږي چې نه دی. نو کله چې دی په ملک کې نه دی د په اساس د رقم باید اپیل وشي په دې اړه قانون په هان څه وایي
د پاکستان قانون پوهان موږ سره وخت په وخت مرکه کړې دي اغه تیر ورځې کې زما سره په یو مرکه کې چې د پېښور های کورټ په خوانه ججوم پاتې شوې ده او تل وکیل دي د بشري حقوقو هم یو د تنظیمونو غړي دي شیر لاله اغه نشمه پښتنو راغوي چې عدالت شپږ ځله پرویز مشرف را وغوښتو خو پرویز مشرف حاضر نشو. پرویز مشرف د پوز په زور باندې د ملک نوټه لري نو شریف خونه پر خود بیا پرویز مشرف په خپل ډول چې تیر د ارمی مشر چو جنرال راحیل شریف زده غپم راسته باندې د دغه په ملاتړ باندې د پاکستان راوتلم د خو کاره خبرې په میډیا کې درغلي اوس پاتې دا شوت نو قانون په هان دا وایي چې د چونکه دی حاضر نشو عدالت ته د ابسکانډر دی مطلب فراری دی نو دی با اول دغه ته عدالت ته یا حکومت ته ادارو ته باندې ځان سپاري دی بنول کیږي د هغه ورسته به بیا د اپیل چې کوم دی دا با عدالت ته ځي. خو نن دی بابراوان ویلی دی بیا مثال مور کړی دی بنظیر بټو په کیس کې نو هغه دغه مثال ورکړي چې مخکې دغه خلاف د سکند فیصله شوی و بیا هغه چې
نو سلامات
دیوه قدر من اوریدون که اولیدون که خبری خبروانه دوام لری او دا محل زود روختی اولوری تا یا راپور چه استاسو پام را گرزه و چه دا بلوشستان پا دیر شو زلو که دا پولیو دا چاسکو کمپاین پای ترسیدلی دی و چارواکی وی چه پا دی کمپاین که چلور نوی فیصد هدف ترلاسه کرده دی. تفصیلی تاستا نیمت الله سرحدی راغل کرده دی.
په بلوچستان ایالت کې پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر او خبري رسنۍ ته لیږل شوی خبر کې ویلي دي په بلوچستان ایالت کې د روان کال اخرنی د پولیو په ضد کمپاین تر سره کړل شو او په ټول ایالت کې کم تر 15 لک پورې کوچنیان ویکسین کول هغه عدد په 40% پوره کړی په دغه کې 2000 کوچنیان د پولیو څاڅکي اخیستو څخه پاتې شوی دي چې دغه ټول سره د پولیو څخه د انکاري پلورونو کم سی خپل بچانو ته د پولیو په ضد څاڅکي نور کوي دغه کورنۍ سره تعلق لري چې د ایالت په جیر زلو کې دغه د پولیو په ضد کمپاین څلور ورځې چلول سو خود پولیو په والا حساسه کوچ بلاک درې زلو کې دغه کمپاین تر ورځې پورې وچلول سو په دغه کوچ بلاک کې هم د پولیو څخه پاتسي او کښنیانو تعداد د نور زلو څخه زیات ریکارډ شوی دی چې دلته د پولیو څخه انکاري پلورونو تعداد هم ډیر زیات دی چې د پولیو په ضد کارکونکو عالمی ادارې سیټ یونیسف او حکومتي چارواکي دغه پاتسي او کښنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي رسولو په کار دا وخت بوخت دي چې د لپاره بقایده کمیټې هم جوړ کړل شوی دی چې دغه انکاري پلورونه کاني کې خو په دغه درې سره زلو کې تقریبا څلور زر شزنې د پولیو ورکړي څورته سي اچ دبليو ویل کیږي هم ګمارل سوي دي د کمپاین سره سره په ټوله میاشت کې په خپل علاقو کې ګرځي او انکاري پلورونه او منډي کاني کوي او په سم دستي ډول وکښنه ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي او د پولیو څخه انکاري خلک کاني کولو کې هم بنیادی کردار ادا کوي دلته په چمن سره د شار کې نور محمد د تنسازي لوبي استاد دی هم د پولیو څخه انکاري پلان ریکارډ شوی وو چې د اوس وډي وته وو چې د حکومتي چارواکو سره په ناستو کولو پس دی اوس کاني دي او خپل بچانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي
خپل خو خپل کښنیان ته پولیو نور کوله او اوس ما کوم اوریدلی دي چې مثال ډاکټران دي کوم لایان دي هغه وایي چې مثال په پولیو کې دا رقم ګټه ده او بیا د کښنیان دغه د پاره دا کم په بدن کې ویټامینونو طاقت کمیږي اپاله جوړي دا د جسر سمیږي او زمانو د نن بعد دا اراده ده چې ان شاء الله تعالی زه به شروع کوم خپل کښنیان
خو چې کوم انکاری پلورونه پر ریکارډ راځي هغه په قرار قرار کنه کول د پاره حکومتي چارواکي د عالمی دارو په مرسته کار کوي څو دغه کار لپاره هم د ډاکټرانو څخه او هم د سیمې د جید علما څخه کار اخیستل کیږي چې دوی دغه انکاری پلورونه بیا کاني کی خو په بعضي علاقو کې و سم مذهبي سخت دریځ انکاری پلورونه موجود دي سعودي خپل بچانو د پولیو په ضد څاڅکي نور کوي او د سیمې د نور بچانو سیټ هم په خطر کې اچولې دي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دی ریډیو ټي وی چمن
کینو چې په ازادۍ او مرکبه ځانته یو لار خو کوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو کوم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو له نعمت الله سره د څخه تاسو په بلوچستان کې د پولیو د وضعیت په اړه ریپورت واورید او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې زموږ خبرې له عبدالرزاق د وی داس انجلی عائشه سره خبرې کړې چې په خپل هم پولیو یا د ګزړ ناروغي وهلې ده خو بیرته هم کوشش کوي چې ټول خلک خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړي او په کمپاین کې ډیر په زړه پورې برخه اخلي راځي چې هم د مرکې ته غوښو
دا د سوارلسم ټولګي عائشه دا څوک چې په ماشوموالي کې د ګوزن یا پولو وایرس لوجې په خپه مازوره شوه ده عائشه د مازورتیا باوجود تعلیم حاصلوي او د سبق وروسته په چرسدي او روختون کې ماشومان ته د پولو پر ضد ساس کې اچوي په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد ساسکو په اړه یو شمېر دروغو پروپیګنډو له وجې اکثره والدین ماشومانو ته ساسکي نه چوي، خو عائشه په دغه صحت مرکز کې والدینو لپاره یو پیغام دی. هغه وایي چې هر هغه انکاري والدین په پولیو کترو اچولو کاني کوي، د کومو ماشومان چې د پولیو دوه کترو نه اچولو له وجې په راتلونکي کې د تل عمري معذورتیا ښکار کېدی شي، د کوم چې هغه په خپل یو مثال دی.
خپل محله کې خپل کلی کې یا داسې سی کنه زه تاسو کوم تاسو ماشومان له پولیو ورکې یا فنکشن نه نو زه ورته ګوره دا ښه کار نه، تاسو ورکې تاسو ما ته ګوره زمونږ فیملی کې ډېر چې داسې راشي نو زه ورته وایم نور ار زه غواړم چې ارزې ته زه وایم نو غواړم چې زه ټولې زما وس کېږي نو زه ټولې دنیا ته وایم چې داسې خپل ماشومان د دې دغه نه بچ کې.
پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پولو وارث د مخنیوي لپاره 13 ورځ پولو کمپاین ختم شوی دی چې پکې په زرګونو انکاري والدین هم رپورت شوی دي. دغه انکاري والدین کې د پولو ساسکو په اړه شعور بیدارولو لپاره په لوی وړه کې آگاهې غونډې کیږي. په دې لړ کې د 400 سیمې په تنګي زنانه کالج کې یو غونډه شوې وه. عائشه وایي دغه غونډې وروسته غواړي چې د پولو ساسکو په اړه زیات نه زیات خلکو ته مثبت پیغام ورسوي، ولې چې د مازوتیا ژوند ډیر ګران وي او د ژوند په هر برخه ورته د مازورتیا احساس کیږي.
کله چې زما سیستر او زه روان او هغه ماته وی راچا کښنو زه ورته نشم راچا کړی نو هغه ماته وی چې عائشه کوزستا چرته زما په شانتی وین اوس په مونږ په منډو منډو دی زینې تلو نو هغه وخت باندې زه ډیره زیاته خپه شوم. دا زما تقریبا مونږ پرایمری سکول کې و دا خبره ماته تر اوسه پورې یاد ده. دا خبره بالکل زما په زړه باندې هغه سده
نه یوازې د پولو ښکارې شه بلکې هغې مور هم په سترګو کې اوښکې لري او افسوس کوي. وایي که چېرې عائشې ته د پولو دوه کترې میلو شوې وې نو نن به یې همزولو سره په کالج دغه میله کې سیالي کولې.
اوس پیغله چې ګورم خو به ته خفه کېږم چې هغوی ملګري خپلې لوبې کوي دغه کې یو دا داسې وي یا چېرته په خپلو خپوسو دغه شي نو زه دې له خامخا دا لېږم ګاډې ولوکم چینچي ولوکم څه خو اوس وته ډېره خفه کېږم.
په لاسونو کې ډنګورې ګرځونکي د پولو ښکارۍ شه غواړي چې خلک هغه یو مثال په توګه وګوري او د پولو دوه ساسکو ورکولو سره خپل ماشومان د تل عمري مازورې نه بچ کړي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د دې خبرونه په دې برخه کې زو د یوې نوې سیګمنت یا څنګه ولوري ته چې هم د نړۍ بیلابیلو میرمنو په حق لدی هغه میرمنې چې پیاوړې دي او بیلابیل فعالیتونه لري دغه تاسو ته وړاندې کوي. کلسوم کاکړ دویم ټوکی دی.
امریکا میلانیا ترامپ د لومړی میرمنو دود ته دوام ورکوي او د هغه ناروغانو ماشومانو ته کیسې لولي چې د کریسمس د رخصتۍ په وخت په هسپتال کې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا لومړی میرمن په واشنگتن کې د ماشومانو نېشنل هسپتال دوره کړې. میرمن په هسپتال کې د لوبو یوه خونې ته هم ورغلې چې د ناروغانو سره ولیدل او د واورې ځای ځینې کلونه ورسره جوړ کړل. بای میرمن بیا د کریسمس د یوې لوی ونې سره نږدې د دوو ناروغانو سره کښېنستا او ورته یې کیسه ولبله. دا کیسه د هغه کیسو سلسله ده چې په کال 2013 کې میرمن په هسپتال کې لوستې وه. دا امریکا د لومړیو میرمنو په روغتون کې بستري ماشومانو سره د کریسمس په وخت لیدل او کیسې لول دود د لسیزو راهیسې یو زوړ تاریخ لري. د دسمبر په میاشت کې د سپین په سر شار کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون د غونډې په اړه د سوډن 14 کلنۍ د موسمي بدلون فعالې ګریټا تنبرګ په مشرانو غږ وکړو چې د مذاکراتو په وخت کې ولسی غږونه هم واوري. ګریټا خبری کانفرنس ته وویل چې ډېره مهمه ده ولسی خلکو غږ واوري ولسی
ولی چې هغه خلک ډیر اغیزمن دي او دا غوي حقونو په نړیواله کچه سرغړونه کیږي او وايي دوی به د موسمي بدلون د بیړني حالت لومړی ښکار وي. ګریټا خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه د موسمي بدلون مذاکراتو کې ګډون درلود چې په فیصله کوونکو باندې فشار راوړي. لبنان کال 2019 دسمبر میاشت کې میرمنو په خاصه توګه مندو یو لاریون د لبنان سرشار په خوانی فرنٹ لائن څخه تیر شو. دوی سپین ګلونه او د لبنان بیرغ په لاس کې اخیستي وې. په سیمه کې څو ورځې وړاندې د مخالفو ګوندونو ترمنځ د نښتو غندنه کوله. دا لاریون کوونکي چې زیاتره میرمنې دي د فرقه ییز پالنې څخه انکار کولو او د یووالي غوښتنه کولو لپاره لاریون کړی. ټول هیواد کې د اداري فساد او د انتظام د نشتوالي په ضد د اکتوبر په 18 نیټه پیل شوي لاریونونه چې وروستیو کې د تاوتریخوالی ښکار شوي. د ډنمارک ملکه مارګریټ راز ویما یو وار بیا خپل تخلیقي اړخ ښکار کوي. دا واره ملکه د سنو کوین د نوي پروډکشن لپاره جامې او سیټ ډیزاین کولو باندې کار کوي. ملکه چې نقاشي کوي او د سیټ لپاره ډیزاینونه جوړوي د ډنمارک سرشار کوپنهاګن په چوالی باغ کې خپل وروستۍ تخلیقونه نندارې ته وړاندې کوي چېرته چې ټاکل شوی دا کال 2020 په وروستیو کې به د سنو کوین وړاندې شي. ملکه د تکړه افسانی لیکوال هانس کریستیان هاندرسن په کار پوه لري چې په کال 1844 کې د سنو کوین خپور کړی و. ملکه وایي هغه په دې غیر معمولی دی چې په نیمه جمله کې کولی سي یو تن تشریح کړي او وایي دا کیسه د مختلف عکسونو او رنګونو څخه ډکه ده او کم کسان چې په دې کیسه برخه لري بیل شخصیتونه لري.
صف امریکا جو دا کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د کیمیاوي سره کارخانه دارو د پاکستان حکومت ته ویل دي چې د طبيعي غاز په بیو کې د زیاتوالي چې کومه فیصله کړه ده او د بیا کتنه وکي ځکه چې د وای د دې باندې ډیر منفي اغیز وي د کیمیاوي سره په تولید یا پیداوار باندې. وایي چې د 2000 روپۍ چې کم تیله ده د کیمیاوي سره هغه به 1600 ته وخیږي. تفصیل باندې ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د کیمیاوي سره کاروباریانو د ګیس قیمتونو زیاتولو تجویز باندې اندېښنې څرګند کړې دي. په 10 دسمبر د تیلو او ګیس انتظام ادارې اوګرا وفاقي حکومت ته د 2.6% اضافي تجویز لګولې چې د منځوریدو په صورت به د یو یونټ ګیس قیمت د 3.6 روپو ته زیات شي. دان وسمان خپل یو خبر کې لیکلي د کیمیاوي سرو کاروباریانو د صنعتونو وزارت ته د یو خط د لارې د قیمتونو اضافه باندې د بیا غور کولو غوښتنه کړې ده. په خط کې لیکل شوی د ګیس قیمت زیاتېدو سره به د کیمیاوي سري یوریا د یو بوجې قیمت 600 روپۍ سیوا شي. د کیمیاوي سرو یو کاروبار کوونکی همایون خان وایي د یوریا یو بوجې موجوده قیمت 2000 روپۍ دی او د ګرانې په صورت به د 1600 روپو ته زیات شي. همایون ویل د یوریا ترڅنګ به د نورو سرو قیمتونه هم سیوا کیږي.
زیاتی سره پاکر کوالټی کمپلانټ دی چې ملتان کې یا صدقابات مختارګر کې او پلان دی. باقي لکنایټ څه خبر هم دی بيګه کې بند دی. ولا کا پاکستان کو استعمالي کې نو دا غین د تکان مستره یا دا ان ڈی کے وغیرہ شو. دې بي شو تقریبا ټول وګرانی دی اتوماتیک خبره ده.
د کیمیاوي سرو قیمتونو زیاتېدو امکان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د غنمو ورجو فصل د سرو ته اړتیا لري. د خیبر پښتونخوا کسان بورډ مشر رضوان الله وای د قیمتونو زیاتېدل به د زمیدارو خرڅ زیات او آمدن کم کړي.
نو د دې وخت د اور یو ډیر زیات ضرورت غنمو فصل ته او دا شان څه دې موږ د وخت خلک کری لکه کم چې سبزی دی عام سبزی دی ټماټر دی ګندۍ دی تورې دی او دا نور چې کم سبزی دی د موسم اوبه کری نو ټول تا د خاورې ضرورت دی چې په دې وخت کې د خاورې قیمت کې واقع دی نو زمیدار تبا په دې بنیاد باندې دا ویا چې کم اخراجات دی په واقع کې او اثر به په پیداوار ورته کې بلکې ځینې خلک په خپل فصل تا هغه چې کوم خاور جوړتي هغه ورنه کې او په زمیدار باندې زیات د خساري د تاوان سره مخامخ شي.
سیولونکو وای پاکستان دا وخت مالی مشکلات او ښکار دي او د تاوانې شوبې لکه ګیس بجلی او تیلو قیمتونو کې وخت په وخت اضافه کوي او د ګیس موجوده قیمتونو اضافه سره به سوی نادرن او سوی سادرن ګیس کپنو ته سلوي خراب روپۍ اضافه پن راجم شي. ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا پېښور.
درنو عزتمن اوریدونکو، زو د افغانستان ولوري ته چې د ولسمشری د نوماندانو شورا د ولسمشری د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلانېدو په وړاندې خبرګون خوده لیدې. حکمل رواني تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته نن په دویمه ورځ د ولسمشری زو نوماندانو شورا ویلې اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دي. د ولسمشری د نوماندانو شورا نن د سه‌شنبه په ورځ خبری کانفرنس ته ویلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو باور نه لري او له همدې عمله کومې پایلې چې اعلان شوی نه یې مني. د ولسمشری د کاندیدانو شورا د ټاکنو پر پروسې اعتراض وکړ او خبری کانفرنس کې د همدې شورا اجرایه غړي سینار احمد سینار وویل په ټاکنو کې راخی درغلی شوی او هغه کسان چې په درغلیو کې ښکیل دي باید د قانون منګلو ته وسپارلی شي.
د ټاکنو په اصطلاح د خپلواک کمیسیون له لوري د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر عنوان لاندې وړاندې شوی شمیرې په هیڅ صورت نه منو او د افغانستان د سلامتیا لپاره خطرناکې بود. د ولسمشر ټاکنو د نماندانو شورا په ټاکنیزو درغلیو باندې د صحت مهر لګول لمیری ارادی سر خیانت کردی پکلک ردوی.
نثار احمد نثار وای دی ولسمشری نوماندانو شورا دی افغانستان دی روان بحران دی هواری لپاره دی ملی مشارکت حکومت دی جوړیدو تر هوړاندې کړي دا ولادي طرحه ملاتړ کوي.
د افغانستان دی سلامتی لپاره په هیواد کې ټاکنې خپلواکو تخصصي او ژمنو بنسټونو ته اړتیا لري چې په هغه صورت کې به افغانستان بیرته ولسواکۍ ته راوګرځي له همدې عمله ښایي چې د ملي مشارکت حکومت د نویو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره په ټاکنیز نظام کې بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرستیال میرزا محمد حق پرس له ډیوی سره خبرو کې وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون بې طرفه اداره ده او په بشپړ خپلواکۍ او شفافیت سره یې د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. د تیرې شنبه په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې له نږدې دریو میاشتو وروسته اعلان کړې. ولسمشر اشرف غنی په لومړنیو پایلو کې تر ټولو نوماندانو مخکښ و. په دویم قدم کې عبدالله عبدالله په دریمه درجه کې ګلبدین حکمتیار راغلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د لومړنیو پایلو د اعلان وروسته چې نن یې دویمه ورځ ده د ولسمشرۍ هغو نوماندانو چې د ټاکنو په لومړنیو پایلو اعتراض درلود تر اوسه د شکایاتو په کمیسیون کې زرګونه شکایت تونه ثبت کړی دی چې د شکایتونو د ثبت دغه لړۍ به تر سبا ورځې دوام ولري. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس یو بل رپورټ ولور تاسو په امرا ګرځو چې د امریکا نزدې 400,000 عسكر په بهرنیو هیوادونو کې دي. په څومره شمیر په کوم هیواد کې دي دا ټول تکتنه کوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار مجاهد جواد.
روس ته هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ناڅاپي توګه د سوریې له شمالي برخو څخه امریکایي ځواکونه په اکتوبر کې وویستل، نو د کوردانو په وړاندې د ترکیې پوځي عملیاتو ته لاره پرانستل شوه. څو اونۍ وروسته د پنټاګان په یو راپور کې راغلل چې د امریکایانو د وتلو له پریکړې سره داعش ترهګرې ډلې د بیا جوړېدو موقع ترلاسه کړه. د منځني ختیځ انسټیټیوټ څخه ګیرالد فیرستاین
وایي،
په سوریه کې زموږ حالت اوس ډیر نازک دی او د ټرمپ او اردوغان له موافقې مخکې وخت څخه هم ډیر پیچلی دی. ټرمپ له سوریه څخه عراق ته سرتیري واستول، چیرې چې دا مهال شپږ زره امریکایان ډیره دي، خو هغه په سوریه کې له داعش څخه د تیلو د ځایونو د ساتلو لپاره یوازې څو سوه سرتیري پرېښي دي. د داعش خلافت په عراق او سوریه کې زیاتره سیمې له لاسه ورکړي، خو بیا هم ترهګري او تاوتریخوالی لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه انټونی کورټسمن
وایي،
آیا په سیمه کې دومره ثبات شته چې د نورو سرتیرو لیږلو ته اړتیا نشي او یا په راتلونکي کې کوم پوځي اقدام ونه ګورو؟ نه، داسې نه ده. په ورته وخت کې ولسمشر په نومبر کې له افغانستان څخه د لیدنې پر وخت دا هم ویلي و چې دوی له داعش سره جګړه کې پرمختګ کړی او د دغې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی. له افغانستان څخه هم 2000 امریکایي سرتیري وتلي دي او 12000 لا پاتې دي. له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي. ولسمشر ټرمپ وایي، موږ به تر هغو پورې پاتې شو تر څو یو تړون ولرو او یا یوه بشپړه بریا، او اوس طالبان ډېر سخت غواړي چې یوې موافقې ته سره ورسیږو. ټرمپ د تهران په اړه هم سخت دریز غوره کړی دی او له اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته یې په ایران باندې بندیزونه زیات کړي دي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه 3000 سرتیري سعودي عربستان ته وروسته له هغې واستول کله چې په سپتمبر کې د دغه هیواد د تیلو په زیرمو او چانځایونو باندې بریدونه وشول چې تورې د ریاض لخوا په ایران باندې ولګېدل. څو میاشتې مخکې ټرمپ په کانګرس کې هغه هڅې رد کړې چې واشنگټن دې په یمن کې د سعودي په جګړه کې مرسته نه کوي. انتقاد کوونکي وایي دغه بیلابیل خوځښتونه د بهرني سیاست په برخه کې روښانه انځور نه ورکوي. د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه انټونی کورټسمن
وایي،
موږ د دغې شخړې د پای ته رسیدو په برخه کې یوه روښانه تګلاره نه لرو. نو کله چې تاسو دې سیمې ته ګورئ، نو دا ستونزې ډېرې جدي دي او په لویدیځه غاړه کې او د فلسطین د مسلې په اړه زموږ له نوي دریځ سره چې له خپلو متحدینو سره پرې مشوره هم نه وه شوې، دا ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې امریکا په جنوبي کوریا کې 28000 سرتیری لري. د شمالي کوریا له رهبر کیم سره د ټرمپ خبرې ناکامه شوې تر څو پیونګ یانګ د توغندیو ازموینې ودروي. د شمالي کوریا چارواکو دا خبرداري هم ورکړې چې د دې کال په پای کې به د کرسمس ډالۍ هم واستوي. له بروکنز انسټیټیوټ څخه مایکل اولان وایي، کیم جان اون هڅه کوي د ټرمپ پام ځان ته واړوي. د امریکا له نږدې 1.3 میلیونو وسلوالو ځواکونو څخه نږدې 2 لکه سرتیری په ګرده نړۍ کې پراته دي.
د وایس آف امریکا جوړه غلاو کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت چې از موږ خبريال ملک وکاس پېښور او شاوخه برخو کې د څارو منډهي یا ګانشته تللې دي او وایي چې څاروي ډېر ګران سوي دي. الاتونې څه دي د ټولو تکتنه کړې ده هم په دې ریپورت کې.
د پېښور کالا منډه یا ارباب ایوب جان سرېتا کالو سر د سارو تګ را تګ شروع وی، خو د نخې چهارشنبې پر ورځ دلته د اختر دروازو نه زیات خلک وی چې عمومي تور باندې قصابان وی او ساروی هم زاړه وچ یا قصابی مال باندې خرسیږي. په دې عام ورځو دلته صرف دغه میخه او واګانی وی چې قصاب یې په خپل حساب اخلي. د اصحاب بابا نه راغلی یو قصاب انعام وایي چې دلته مال اغستل ډیر اسان پریوزي.
قصاب خو میخه خوښي میخه خي مونږ خپله میخه لالو وزن هم کوي او بله خبر ده چې غوښې خستی سنډا کې اکثر وازګي نه سوټي نو هغه د هوټلو موټلو والا کبابیان مابیان خوښي ډېر او بله غله ګران مې زمیندار هم ځان ته اخلي کار دپاره نو مونږ دپاره میخه خي.
دلته زیات څاروي د پنجاب په شمول د ملک هر برخې نه راځي، خو یو مقامی زمیندار غوا اوس خیر راوستې دي چې 1.5 روپۍ بیا یې کوي. حیدر علی وایي چې هر یو کس زما په خوخه باندې څاروي نه لی.
جی بس زه خو دغه بیا کوم 1.5 خو زما په بیا خو څوک نه لی کنه.
سیاست
نو بس خامخا ستا په خپله خو څوک نه لی کنه. هر څه به خپل بیا
د اختر ورځو کې دلته د منډه ټیکس د 500 روپے پورې سر وی، خو په دې ورځو قصاب د پاره 300 روپے او عام کس د پاره 350 روپے وی. او د قصابانو صدر حاجی عبدالمالک وایي چې نر یا سنډا افغانستان ته ځي د هغه نرخ زیات وی، او بل حکومت دوی باندې د غوښې نر هم تړلې دی چې په هغې کې دوی ته ګران څاروی واره نه کوي.
خو سنډا دلته څوک نشي رالولی جی، اب 500 روپے کلو کور کی پروز دی، او دل تک زموں گا 350 گورنمنٹ پاکستان مونگ 350 روپے نرخ رکھ کٹے دے، ہم دس کی جی دے میخی 420 رکھ کٹے دے، کم از کم مونگ سروے کٹے دا پاگے کے مونگ تا 420 450 روپے دگا پری وتے رہے دی سروے کی، او مونگ لے رکھ کٹے 350 دے.
د منډه سره د ډاټسن او ټرک هم ډېرې مزدورې وي چې ګاک ساروي واخلي نو د صوبې مختلفو سیمو ته رسول وي. د یادې وړ ده چې په دې ورځو د اختر ورځو نه زیات روزګار خلکو له په لاس ورځي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم کراچی کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره غلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
د وایس آف امریکا جو دا قدر منوردونکو خبرونه لا دوام لري. او سم یو بل رپورٹ چې د سوات څخه هلته ځای خلک وای د وسلوالو طالبانو په خلاف په هغه وخت کې چې کم عملیات سی وو، په هغه کې د سوات سړکونه ډیر زیات خراب سوي دي چې ټینکونه او دارنګ نور درنی پوجي گاڑی هم په دغه سړکونو باندې ګرځېدي چې سړکونه اوس مات مات پراته دي، خو حکومت ورته د بیا جوړونې لپاره څه توجه نه ده کړې. فیاض ظفر نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
دا دریش لک آبادی ضلع سوات وغټ سنتونه زراعت او سیلګری دا. سوات کې د اړیګړي او بیا د کال 2003 سیلاب د دوانه سنتون ته ډیر زیان رسولی وو. ولجی طالب جنگیالو سرکاري ودانۍ او پلون ته زیان رسولی وو، او بیا سیلاب زیات سړکونه او پلونه د ځان سره لاهو کړي وو. د ضلع انتظامی د چارواکو د شمیرې تر مخې سوات کې د امن راتلو وروسته د سیلانیانو سوات ته راتګ شروع شوی دی او هر کال زیاتیږي، او دوی چې سږ کال د 100,000 زیات سیلانیان سوات ته راغلي وو. د سوات هوټلز اسوسیشن صدر الحاج زید خان وایي چې مخکې به ډېر زیات سیلانیان سوات ته راتلو، خود سلکونو د خراب حالت لګوره ډیرو سیلانیانو سوات ته راتګ پریښودی وو، او اوس د سلکونو جوړېدو سره به ګڼ شمېر سیلانیان سوات ته راځي. الحاج سید خان وایي
منګه دا امید لرو چې دا اینده سیزن کې بعد دلته کې په لکونو خلق راځي، ځکه چې ډیر خلق د دې وجه سوات ته نه راتلو چې خراب سړکونه او هغه من پی اثرات زمنګ په میچیتم کې د زمنګ په دوټلو په کاروبارم کې د اور ٹورسٹ ہم چکم کولاگان ریدل وختو اگی تم تکالیف نو وس دغه تکالیف ختم شو. خلق بس پاسانا باندې چکم سفر اگی په 15 گھنٹے کی کلام پور کول وس پاغه په گھنٹه دوکی باخه په آرام سره دغه منزل ترسی.
د تاریخ انسان تیر حکومت د کرنل شیرخان انټرچین نا ترشک دره پورې یو اتیا کیلومتر سړک چې د سوات موټر وې نومه ورلا ورخلې ده جوړ کړو، چې یو کال مخکې پرې دا وړو گاډو تګ راتګ شروع شوی دی، او د موټروے کې لس کیلومتره پاتې سړک او سورنګانو باندې کار روان دی. دا سړکونو جوړولو کمپنی نسپاک پراجیکټ ډایریکټر ایمل خان ډیو ته وایي چې د چکدرې نه د لنډاکی او خوځخیلې په لار تر فتح پوره پورې 2 کیلومتره سړک چې د سعودي عرب په حکومت په مالی مرسته جوړیږي باندې د تارکو کار سرته رسیدلی دی. د بحرین نه تر کلامه پورې 2.5 کیلومتره سړک د ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته باندې هم تا ترکورو اچولو کار سرتا رسیدلې ده. او د دینه مخکې د یو ایس ای آی ڈی یا د امریکې د خلکو په مرسته د چکدرینا د کابل په لار بحرین پورې سړک هم جوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا د سړکونو جوړولو محکمې اکسین عبدالسلام ډې ورته وویل چې د سالنډې نه تر معلم جبیب پورې 15 کیلومیتره سړک کې 1.5 کیلومیتره سړک د صوبایي حکومت په فنډ جوړ شوی دی او پاتې 4 کیلومیتره سړک به زر جوړ شي. د سوات ټریټر فیډریشن صدر عبدالرحیم وایي چې د سړکونو جوړېدو سره به صرف سیلګری دی نه بلکې هر قسم تجارت او زراعت ته هم فائده وي. دوی وایي چې مخکې به د پینډۍ نه د مینګورې پورې د ټرک کرایه 5000 روپۍ وه او اوس د سړکونو جوړېدو سره دا کرایه 15000 نه 18000 روپۍ شوې ده چې فائده یې دکاندار او خریدار دواړو ته ده. عبدالرحیم وایي
چې د دې روډونو د جوړېدو سره سواد په بے انتها ترقی وکړي. د سیاحت په میدان کې هم او د تجارت په میدان کې هم د زراعت په میدان کې هم د ترقی کې د صنعت په میدان کې هم ترقی کوي. موږ تجارت ته هم وده وکړي. زمونږ زراعت چې کوم متعلقه کسان دي هغه هم ترقی کوي او صنعت په مزم مخ په وړاندې لړ شي.
یو ډرایور ایوب ډیو زوای چې مخ کې بعد د ملکن په لار په خور ته موږ د 15 نه تر 2 ساعتو او اسلام آباد ته تر 8 ساعتو پورې سفر کوو او رسیدو با. خو دا سړکونو جوړېدو سره هغه وس د په خور پورې سفر په 2.5 غنټو او د اسلام آباد ته پورې په 3 یا په کم 3 غنټو پورې کوي. ایوب وایي چې دا منګور نه تر بحرین پورې سفر پا یو گھنٹہ او بحرین تر کلام پورے سفر ہم پا یو گھنٹہ کی کیگی او دا غرنگ دا منگورے نا تر ملنجبے پورے سفر پا پاوکم یو گھنٹہ کی کیگی. زمیدار وایی چې سواد کې کیدون کې میوه او فصلونه اوس په وخت منډاینو ته رسی چې لکه بلې زمیداران ته ښه فایده رسی. د صوبې وزیر اعلی محمود خان د چکدرینا تر مدینه پورې د سواد موټر وی اعلان کړی و چې په اوله مرحله کې پرې د چکدرینا تر منګورې پورې کار شروع دی او د دې جوړېدو سره به د منګورې نه د چکدرې پورې سفر نیمه ګنټه نور هم کم شي. د سواد یو ټریکر یا په غرونو ګرځېدونکي امجدایي وایي چې د کالام نه تر ہوڈنا پوری 2.5 کلومیٹر سڑک ډیر خراب دی او کو حکومت دا سڑک او د سواد په غرونو کې لیدې شوې. یو سل 50 غټو ډندو ته سړکونه یا د جیپ لارې جوړې کی نو سواد ته باید ډیر زیات سیلانیان راځي. د هوټلز اسوسیشن صدر زاهد خان وایي چې سواد کې سیلګری صرف په گرمۍ کې نه وي، په ژمي کې هم ګڼ شمېر خلک دا واورې کوي او په واورې د خوېدو لوبې اسکی لپاره ملم جوړې ته راځي. او مرنجبه کې دا فایو سٹار یا په هیواد کې د خنوم هوټلو لړۍ هم یو غټ هوټل جوړ کړی دی چې لکه بل وا وس کارو سر سواتا سیلانیان راځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیوا، سوات.
د دیوا خبرمن اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خپرونې وروسته تاسو د شپه په خیر خپرونه اوریدلې شئ او په کې برخه هم د ټلیفون د لارې اخیستلې شئ. تاسو قربانه وو. زه منظر شهید
او زه نصر کاکړ.
د تخنیکي اړخ ته د دې خپرونې پروډوسر وو زموږ همکار ارشد علي. د هغوی نه هم مننه کوو او تاسو ته ښې شېبې غواړو. ښې چارې غواړو. سرلوړ او آباد اوسئ. Oh,